چې بریم دا سجر رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه تیر شپه د کابل شهر په پین لسم نه هي کې نشته وشو د طالبانو د کورونیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیشه کورونیو رسنیو ته تایید کړه خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په پین لسم نه هي کې د قصبي پسمه کې د داعش پر یو پټن ځای حمله کړې ده طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څنګه څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي پاکستان دا تورونه رد کړي دي د ایران د نشه موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې له هم افغانستان ایران ته تریاق قاچاقي شي د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه موادو تولید کم شوی دی خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایې ملګرو ملتو سش کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی وو چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تر یک زیر مشوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولې دي دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس اژانس تر راپور لمخي د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له زیاتېدونکو فشار سره مخامخ دی د مکسیکو حکومت د دوشنبه پرس په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدي سیالت میچوګان په 50 ځایونو کې نیول شوی دی او یو سپورتي خبر تاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال د ملي ټیم سره مسابقه وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د سیي جام د خرابې د مقدماتي لوبه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي لوی اونۍ راهیسي د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات ترسره کوي د افغانستان نننۍ لوبه د ایټالیایي روزون کې وینچزو البرتو انز په مشه لمړی رسمي لوبه د چتر سره بشي شاغلي انز نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې پټوګه کار پیل کړ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجور روغ او صحت مند بو سي درختیا جمعي مو پتنوسي ګرانو زکونکو ز دیانا صالحی ستاسو شونکې یو ځل بیا تاسو ټول ته د وم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست شرغلاست و او هله لرم چې لوست ترستنی شی بو پرمی ملتیا وکړي گران زده کون کوزموش او ستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده نایتروجن انصر چی ده دروش پیتی می سفی چه خپایلیجی درش پرش پیتی می سفی پری با دوام ملری گران زده کون کوزموش او ستاسو البته پتیل وسکشی ول وسل چیز بوش پجون که مهم انصرونه و عبارت ده اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هیدروجن چه و چی نن روزه موش او تاسو البته نایتروجن انصر بندی جغی رو چی پتیل وسکشی البته موش او تاسو اکسیجن ولوست چې خپل د اکسیجن عنصر اټمی نمبر اتو د دوراني جدول په شپږم ګروپ کې قرار درلود په او سمبول سره شودل کېدل په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره پیدا کېدل د اکسیجن څخه په مختلفو ځایونو کې البته استفاده کېدل کیمیاوي تعاملات او کیمیاوي خواص مو ولوستل یو هم مراتب کولای شوی چې خپل د اکسیجن څخه مراتب چې یو مهم عنصر دی د ټولو ژوندۍ موجودات لپاره د تنفس د عملیه لپاره او په دې ترتیب سره کېدای شي چې خپل د انسولین سراغونو کې البته د فلزاتو په لیم کولو کې مراتب د اکسیجن عنصر څخه استفاده کول. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په نننۍ ورځې درسي موضوع کې البته د نایتروجن عنصر پیژنو، چې نایتروجن عنصر هم د موږ او تاسو په ژوند کې د مهمو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ډیر مهم عنصر ده چې په طبیعت کې، البته نایتروجن عنصر چې د په طبیعت کې په آزاد توګه او په لوی پیمانه سره پیدا کیږي، چې د نایتروجن عنصر چې د په ان تور سره شودل کیږي، البته سمبولیک نښه ان د اټمی نمبر او دا او پام دې ترتیب سره ګران زکون کو دی چې دی د نایتروجن عنصر چې د خپل د اتموسفیر په اتموسفیر فشار کې البته 15.5% خپل د اتموسفیر فشار کتله او 8% خپل حجم جوړ کړی دی. نو پام دې اساس ګران زکون کو نایتروجن چې د ډیر مهم عنصر د خپل په ترکیبي ډول سره او بیا په عین وخت کې کېدای چې په ځانګړي ډول سره په غوښو کې، البته هګۍ، کبانو کې، لوبیا او داسې نورو کې کېدای شي چې برخه واخلي، البته په ترکیبي ډول سره. او یو هم ګران زده کوونکو زموږ او ستاسو، یعنی البته د انسان د بدن کتله چې د 3% خپل د نایتروجن عنصر څخه جوړه شوې ده، چې تاسو هم په دې ځای کې ګران زده کوونکو وینئ چې موږ او تاسو دلته د نایتروجن عنصر د نایتروجن عنصر سمبول ده، چې زموږ او تاسو لپاره دا یادونه کوي چې هر سمبول چې د همیشه په یاد ولري چې د یو یا د دوو تورو څخه جوړیږي. البته سمبول چې موږ او تاسو انتخابو د هغه عنصر د نوم لومړی توری چې کوو انتخابو. یو هم خپل ګران زده کوونکو د نایتروجن عنصر چې د البته موږ او تاسو وایي چې بې رنګه، بې بویه او بې خونده ګاز ده، چې نه رنګ لري، نه خوند لري او نه هم په عین وخت کې بوی لري. خو که بیا هم کچیرې په خپله په اوبو کښې وګورو، د نایتروجن عنصر چې د په لږ مقدار سره حلیږي، ځکه چې دوی له هوا څخه چې شیدي نسبتا سپک دي، نو په همدې اساس په اوبو کښې په لږ مقدار سره حلیږي او دوی چې دي په منفي 195 درجه د سانتي ګرید کښې په مایع حالت ته تبدیلیږي او په منفي 209.8 درجه د سانتي ګرید کښې بیرته په جامد حالت باندې بدلیږي. نو دا چې خپل ګرانو زده کوونکو د نایتروجن کیمیاوي فعالیت یې البته لږ دی، زیات فعالیت نه لري، خو بیا هم د دې لپاره چې د دوی فعالیت لږ دی، نو ځکه یونانیانو دوی ته د ایزوت په نوم سره یا هم د ایزوت کلمې خپله معنی کچیرې وګورو، یو ټمبل ګاز، یعنی د ټمبلي پر اساس باندې فعالیت کیمیاوي فعالیت یې لږ دی، نو ځکه د ایزوت په نوم سره هم یاد کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو، البته د نایتروجن عنصر چې دی 25%، البته د تودوخې په 25 درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې له مګنیزیم سره تعامل وکړي او مګنیزیم نایټرایټ چې کې جوړ کړي، چې دا خپل د نایتروجن په کیمیاوي خواص پورې مربوطیږي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو، د مګنیزیم عنصر 3 اتومه مګنیزیم د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي. کله چې تعامل وکړ، د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم نایټرایټ په نوم سره یو مرکب لاسته راځي، مګنیزیم نایټرایټ، چې کېدای شي دلته موږ او تاسو وګورو د زیات فشار او د زیاتې تودوخې په شتون کې کېدای شي چې د هایدروجن ګاز بیرته د هایدروجن د ګاز سره هم خپله د نایتروجن ګاز څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي. کله چې هایدروجن د نایتروجن سره یو ځای کېږي، تعامل کوي، په نتیجه کې د امونیا د ګاز په نوم سره یو مرکب څه شي کېږي لاسته راځي، چې دا د امونیا ګاز ده، مالیکولي فرمول NH3 ده، امونیا ګاز ورڅخه لاسته راځي. البته موږ او تاسو کولای شو چې دغه امونیا ګاز چې د نایتروجن او د هایدروجن د تعامل څخه لاسته راغلی دی، کولای شو چې د یو سړوونکي مادې په توګه په یخچالونو کښې ورڅخه څه شي وکړو، استفاده وکړو. رازو ګرانو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو نایتروجن عنصر وپېژندل، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو وپېژندل، چې البته کیمیاوي فعالیت یې لږ ده، کیمیاوي خواص پر اساس نو کولای شي چې د هایدروجن او د مګنیزیم سره تعامل ترسره کړي. اوس رازو په دې برخه کښې موږ او تاسو د نایتروجن مهم مرکبات لولو، چې مهم مرکبات یې عبارت د څه څخه دي. البته د نایتروجن مهم مرکبات څخه یو هم موږ او تاسو که چیرې وګورو کیمیاوي سرې دي، چې کیمیاوي سرې د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه شمیرل کیږي. البته کولای شو چې د کیمیاوي سرو څخه په نباتاتو کښې استفاده وکړو، د نباتاتو د ودې او نمو لپاره، یا هم د نایتروجن د مهمو مرکباتو څخه بله د شوري تیزاب دي، او البته د سپینو زرو نایتریت یا هم چې سیلور نایتریت موږ او تاسو ورته وایو چې دا خپل د نایتروجن د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي خپل د دوی څخه د دغه کیمیاوي سرو څخه البته د دغه مرکبات څخه موږ او تاسو په صنعت او کرنه کې زیات د ارزښت وړ وسی او زیات استعمال او استفاده ولري. البته ګرانو زده کوونکو کچیرې موږ او تاسو وګورو د دې ارزښت تر دې اندازې پورې وایي د یو جریب ځمکې د پاسه کېدای سي چې په اټموسفیر فشار یعنی هوا کې البته په هوا کې کېدای سي چې 14,000 ټنه نایتروجن چې شو لري موجود اوسي یعنی شتون لري یعنی تر دې اندازې پورې نایتروجن عنصر ډېر مهم عنصر بلل کیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نایتروجن لاسته راوړنه وایو چې د نایتروجن څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته موږ او تاسو پوهیږو ګرانو زده کوونکو چې د هوا زیاته حجمي برخه چې د خپل نایتروجن جوړه کړې ده د هوا زیاته حجمي برخه نایتروجن جوړه کړې ده نو ځکه یې د هوا له ځینې له هوا څخه یې ځینې په داسې توګه موږ او تاسو کولی شو چې نایتروجن عنصر لاسته راوړو چې خپل هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې کېدای شي چې شو سي بدل اوسي یا هم په مایع باندې بدلوي. کوم هوا کېدای شي چې د هوا د زیات فشار او د سړولو په پایله کې په مایع باندې تبدیل شي نو په دې وخت کې کچیر وګورو د هوا مقدار یا هم برخه چې د البته 3/4 برخه د هوا د او له نایتروجن چې د له 1/5 برخه سره کېدای شي چې یو هم په هغه کې له هغوی څخه چې شي اکسیجن څخه چې شي اوسي دغه جوړه شوې وي نو موږ او تاسو کولی شو په دې ترتیب سره د نایتروجن عنصر لاسته راوړو. یعنې البته کچیر وګورو نایتروجن له اکسیجن څخه ډیر ژر په ایشیدو راځي او له هوا څخه کېدای شي په اسانۍ سره جلا کړل شي یا هم داسې هم ویلي سو ګرانو زده کوونکو په یو بل وینا سره کچیر وګورو د یو مایع هوا له تدریجي تکثیر څخه کولی شو چې نایتروجن لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو کېدای شي چې خپله د امونیم نایتریت د تجزیې څخه هم نایتروجن کولای شو چې شکلو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مادې لکه شي وینې چې موږ او تاسو وینو چې د امونیم نایتریت په نوم سره چې مالیکولي فرمولې NH سلور امونیم نایتریت NO 2 چې دا امونیم نایتریت مرکب ده چې شکیږي تجزیه کیږي د دوی ترمنځ تجزیوي تعامل ترسره کیږي د په نتیجه کې د نایتروجن عنصر څخه لاسته راځي. البته کله چې دوی تجزیه کیږي موږ او تاسو وینو چې دوی په اوبو او په نایتروجن باندې تجزیه سنو په دې ډول سره هم موږ او تاسو وایي چې نایتروجن عنصر په دې ډول سره لاسته راوړل کیږي چې د اوبو مالیکولي فرمول د H2O یعنی د هایدروجن د اټمونو تعداد 2 او د اکسیجن د اټمونو تعداد 1 د تو اوبو مالیکولي فرمول ده چې دا هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه د نایتروجن لاسته راوړنه و چې یو هم موږ تاسو کولای شو چې د هوا د تدریجي تکثیر څخه نایتروجن لاسته راوړو او کولای شو چې د امونیم نایتریت ته تجزیه څخه هم کولای شو چې نایتروجن چې شکلو په لاس راوړو. لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیکي ولیدل په دې ډول سره موږ او تاسو نایتروجن نو دا هم د نایتروجن لاسته راوړنه و ګرانو زده کوونکو سره د نایتروجن کارول وایو چې خپل د نایتروجن عنصر موږ او تاسو ګول وس چې ډیر مهم عنصر وو. نو د نایتروجن د کارولو ځایونه وایو البته موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د نایتروجن عنصر چې دی خپل د کیمیاوي سري د لاسته راوړلو لپاره ورسخه البته کار اخیستل کیږي ګټه اخیستل کیږي چې د امونیا غاز چې خپل په عین وخت کې کچیر وګورو یو کیمیاوي سره ده کولای شي چې د نباتاتو لپاره ډیر مهم او اړین وسی د نباتاتو لپاره. البته موږ او تاسو په عادي حالت کې کچیر وګورو د سپین کوټ په نوم سره البته داسې کیمیاوي سري لرو چې نباتات تور کول کیږي ترڅو نباتات وده نمو وکړي او البته میوه او دانې چې شکري مشاو تاسو ته پلاس راکړي. البته کولای شو چې د نایتروجن عنصر څخه خپل کچیرو ګورو د هوا له نایتروجن څخه کېدای شي چې شو سي استفاده وسی او همدارنګ کېدای شي چې د نایتروجن عنصر د نباتاتو د غذایی مواد لپاره یا البته د نباتاتو لپاره د هغوی د غذایی مواد او مهمو توکو څخه البته نایتروجن عنصر وشمیرو او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د نایتروجن مرکبات چې دي خپل په ځانګړي توګه کېدای شي چې یو هم چې موږ تاسو ول وسل شوري شوری تیزاب و چې کېدای شي د شوری تیزاب څخه البته د باروتو په جوړولو کې د چاودیدونکو توکو په جوړولو کې خپل د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکي، یا هم هغه سرسرانه کې چې ځینې وختونه موږ او تاسو کولای شو په شادي او البته په ځینو مراسمو محفلونو کې ورڅخه استفاده وکړو. په هغوی سرسرانه کې کېدای شي د نایتروجن عنصر څخه استفاده وسي. او یو هم ګران زده کوونکو د نایتروجن بل مرکب چې موږ تاسو د سپین زورو نایتریت یا هم سیلور نایتریت چې وویل، د همهغه مرکب څخه د نایتروجن د کولای سو چې موږ تاسو خپله په عکاسي کې د عکاسي په جوړولو البته کې په همهغه وسایلو کې کولای سو چې د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. او یو هم ګران زده کوونکو خپله مایع امونیا چې د یخچالونو کې د سړولو لپاره البته یعنی د تودوخې د جذبولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې شو کړو د نایتروجن عنصر څخه استفاده وکړو. په صنعت کې د امونیا څخه یوریا لاسته راوړلی شو چې یوریا چې کله لاسته راځي خپله یوریا یو کیمیاوي سره ده او د نباتاتو لپاره ډېر اړین او مهم شمیرل کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال، نایتروجن څه ډول غاز دی؟ دوهم سوال، د نایتروجن کیمیاوي فعالیت څومره دی؟ دریم سوال ګرانو زده کوونکو، د نایتروجن لاسته راوړل په یو کیمیاوي معادله کې وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست په ښه چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومنئ. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړو او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دوه نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونې خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 23 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل. او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف شوي نه وو تر اوسه پورې د هغوی لپاره به په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 40 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړي و چې اوس اشتباه پکې راغلی و، نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لیرې کولو لپاره دوی یو ځل بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده چې بالاخره د عناصرو جدول په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپل په دوراني جدول کې اوو پریود او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې مو ویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبر ورونه یو شان نه دی. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی، همدې ترتیب اوو پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل شوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی شو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه شو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب شوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب شوي او ځای پر ځای شوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوګونې خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري، چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په اخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوي یا هم یا جوړ شوی دي، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي، دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دویم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي، په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې رسیږي چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اوه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنجن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سی و. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وو چې اته اصلي ګروپونه کړه لري چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ دوهم اصلي ګروپ بیا دریم اصلي ګروپ څلورم پنځم شپږم اووم او اتم اصلي ګروپ همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وو هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسیږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب څلورم پیریود پنځم پیریود شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي لکه مس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولای شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په دې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په دې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډیر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي. یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهواله وایو. که څه موږ او تاسو مخکې هم ویل خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژي کې ساویه کې کچی د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهواله لري. یعنی کچی الکترونونه په مساوي ډول سره درلودل موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنی قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو کچیر نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره نو دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو لبل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په دې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغه په خپل ورستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا ورستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په ورستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په ورستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبوع عنصرونه دي، یا هم مشبوع عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي، لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ایشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څه سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کې او د کوم عالم په وخت کې منځته راغلی؟ دوام سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هر برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شوو عنصرونو یعنی پوتاشیم، فلورین، اکسیجن موقعیت په دوراني جدول کې وټاکي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول بجو رو او صحت مند به یاستې. زدیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټول ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست شرح لاس دویم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملونه، چې د 15 صفحې څخه پیل پر 23 صفحې پورې به پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو د مخه د عضوي مرکباتو فزیکي خواص او ډولونه ولوستل. په تېر لوست کې په همدې اړه موږ او تاسو پوره معلومات ترلاسه کړل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د فزیکي خواصو سربیره دوی هم کیمیاوي خواص هم درلودل. اوس راځو موږ او تاسو د عضوي مرکباتو تعاملونه وایو. کچیرې یوه منا یا یوه کیله چې خپل دواړه میوې دي، تازه میوې د جمله څخه شمیرل کیږي، کچیر په آزاد هوا کې پریښودل سي او وروسته له یو څه وخت وروسته هغوی خپل رنگ یو څه بدلون او تغییر راولي، یعنی رنگ تغییر وکړي، کچیر دغه بدلون خپل د موجودو عضوي موادو چې د هغوی یعنی خپل رنگ او خاصیت بدلون ورکړي، د خپل یو کیمیاوي تعاملات له کبله څخه په دوی کې بدلون او تغییر رامنځته شوی دی. چې زیات شمیر داسې عضوي مرکبونه هم شته چې خپل په صنعت کې د ډیرو ګټورو موادو په توګه کارول کیږي، چې یو هم له هغوی څخه الکولونه دي، د دارو یا درمل دي، پلاستیکونه دي او داسې نور دي، چې دا ټول د کیمیاوي تعاملاتو په پایله کې منځته راغلي دي. نو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي خواص په مطالعه سره به موږ او تاسو دا زده کړو چې عضوي مرکبات کوم ډول کیمیاوي تعاملونه سرته رسولای شي او د کوم شرایطو لاندې کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي. نو موږ او تاسو راځو په دې برخه کې عضوي مرکباتو تعاملونه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د عضوي تعاملاتو مرکبات دي خپل یو شمیر کیمیاوي تعاملونه سرته رسوي چې عبارت دي له تعویزي، جمعي او داسې نورو څخه چې هر یو موږ او تاسو په ترتیب سره کولای شو چې مطالعه کړو. خپل عضوي مرکبات چې وه هغوی هغه مرکبات و کوم چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او داسې نورو عنصرونو لرونکي وي. دا ټول عضوي مرکبات دي چې مختلف تعاملات موږ او تاسو ویل چې سرته رسوي. یو هم له هغوی څخه تعویزي تعاملات و، جمعي تعاملات دي، هایدروجنیشن، دی هایدروجنیشن، هایدرولیز، تحمض، سون مواد او داسې نور، یا هم د ارجا داسې نور نور ټول کیمیاوي تعاملات چې موږ او تاسو هر یو په ترتیب سره وایو. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تعویزي تعاملونه لرو چې تعویزي تعاملونه هم یو هم د عضوي مرکباتو د تعاملونو څخه شمیرل کیږي چې دا خپل هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د مالیکول یو یا څو اټومونه د نورو اټومونو په واسطه عوض شي. یا هم داسې باید وویل شي که چیرې په مشبو هایدروکاربونونو کښې تعویزي تعاملونه ترسره سي، موږ او تاسو وایو چې دا خپل یو تعویزي تعامل ده. مثلا د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه شو، د میتان ګاز ده، که چیرې د میتان ګاز د کلورین سره د رڼا په شتون کښې تعامل وکړي چې خپله کلورین یو هلوجن ده او میتان خپله یو ګاز ده، د نور یا د رڼا په موجودیت کې دوی یو د بل سره تعامل کوي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هلوجن یا د کلورین یو اټوم راځي د میتان ګاز د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، او د میتان ګاز یو اټوم هایدروجن راځي د کلورین ګاز یا هلوجن سره چش کویږي د یو کلورین په ځای باندې عوض کیږي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو په دې سره موږ او تاسو یو هم په دې تعامل کښې مثال کلورین راله د هایدروجن ځای ونیول، او په همدې ترتیب هایدروجن راله د کلورین ځای ونیول، چې په نتیجه کښې یو هم میتایل کلوراید مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکړه، او په نتیجه کښې دلته ACL تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید چې موږ او تاسو وینو په لاس راکړل سو، چې دا خپله یو تعویزي تعامل بلل کیږي. هر کله چې موږ او تاسو په یو مرکب او یا یو مالیکول کښې د یو مرکب یا یو مالیکول یو یا څو اټومونه واخیستل شي د نورو اټومونو پر ځای باندې یا هم په واسطه باندې عوض شي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعاملات ویلی شو. راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملونه وایو چې په بنزین کښې یا د بنزین د کړیو بنزین لرونکو کړیو راځو ګرانو زده کوونکو، د بنزین تعویزي تعاملات وایو چې خپله بنزین هغه مرکب ته کوم چې د مشبو هایدروکاربونونو په څیر تعویزي تعاملونه سرته رسولی سي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مرکب کښې، موږ او تاسو وینو چې د ګوګړو د تیزابو په شتون کښې د شوري تیزابو له سره کله چې دوی تعامل کوي دلته، او په همدې ترتیب موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین په لاس راکوي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې ځای کښې وینو. دا بنزین ده چې د کاربونونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر هم شپږ. دا بنزین مرکب اخیستل کیږي د یو شوري تیزابو سره، یا هم مثال د ګوګړو تیزاب سره چش کوي، د ګوګړو تیزابو د کتلیس په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د نایترو بنزین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي، او په همدې ترتیب اوبه په لاس راکوي. یعنی دا چې د نایتروجن عنصر یا هم نایتروجن ډای اکساید سره د اکسیجن چش سوی ده، د هایدروجن یو اټوم راغلی د دې سره عوض شوی ده، او د دې یو اټوم راغلی د بنزین په کړۍ دلته چش سوی ده تعویض شوی، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته یو نایترو بنزین مرکب په لاس راکوي، او هغه هایدروجن چې د اکسیجن سره یو ځای شو یا عوض شو د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې، موږ او تاسو ته اوبه یې په لاس راکړه. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، موږ او تاسو نور نور مثالونه هم لرو، نور بیلګې هم لرو چې همدغه دې مثال ته چې موږ او تاسو نایترو بنزین په لاس راکوي، دلته د بنزین په کړهییز شکل سره موږ او تاسو وینو په دې ډول سره، د دوی ساختمان په دې ډول سره ده چې دا خپله بنزین ده اخیستل کیږي د شوري تیزاب سره د سلفوریک اسید په موجودیت کښې تعامل ترسره کوي. کوم تعامل؟ تعامل تعویزی تعامل چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ تاسو ته نایترو بنزین راکوي چې د نایتروجن ډای اکساید د یو های اټم هایدروجن پر ځای باندې ایواز شو او یو اټم هایدروجن رااله د نایتروجن ډای اکساید پر ځای باندې ایواز شو او به پلاس راکړه او دلته نایترو بنزین موږ تاسو وینو چې پلاس راکړل شو او په دې ترتیب ګرانو زده کوونکو وایي که چیرې بنزین ته موږ او تاسو د کلورین سره داسې تعامل ورکړو چې د فیریز په موجودیت کښې وینو چې موږ او تاسو بنز کلوراید په لاس راکوي او HCl تیزاب راکوي، یعنې دا چې کلورین د یو اټوم هایدروجن په ځای باندې عوض شو او یو اټوم هایدروجن راله د کلورین په ځای باندې عوض شو، په نتیجه کښې بنز کلوراید او HCl تیزابونه لاسته راله. ګرانو زده کوونکو دا وو د بنزین تعویزي تعاملات. رازو یو هم موږ او تاسو د جمعي تعاملات ته رازو چې دا هم د عضوي مرکباتو د تعاملاتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کېږي چې د بېلابېل موادو دوه یا څو مالیکولونه یو له بل سره داسې تعامل کوي چې په پایله کښې موږ او تاسو ته نوي مرکبات یا نوي مالیکولونه جوړوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې مثال کښې وینو، دلته وینو چې موږ او تاسو ایتلین ده چې د کاربن او کاربن تر منځ دوګونې اړیکه ده، د ایتلین مرکب اخیستل شوې ده د برومین سره تعامل ورکول شوې ده. دلته د برومین یو اټوم راځي د ایتلین سره چش کېږي، یو ځای کېږي، کله چې یو ځای شو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب یو اټوم برومین د ایتلین د دې کاربن سره په اړیکه کې شوې ده او بل برومین اټوم د دې ایسیتلین د ایتلین د دې کاربن سره یو بس شوې ده او د دوی دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه باندې تبدیل شوې ده او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ډای برومو ایتان په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته لاسته راکړه چې دا خپله یو جمعي تعامل ده، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې یو نوی او بیل جلا مرکب په لاس راکړل شوی دی. او په همدې ترتیب سره نور مختلف مثالونه هم ورکولی سو. یو هم دا چې که چیرې ایتلین ګاز واخیستل سي د هایدروجن په واسطه د نیکل په موجودیت کې هایدروجنیشن سي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوه اټومه هایدروجن راځي د ایتلین د دې کاربن او د دوام کاربن سره عوض کېږي، د دې دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلیږي او بالاخره موږ او تاسو ته د ایتان په نوم سره د ایتلین په نوم سره یو مرکب لاس راکړي چې دا خپله یو نوی مرکب شو، چې یو جمعي تعامل د دوی ترمنځ صورت ونیول شو. خو زیات وختونه ګرانو زده کوونکو الکینونه له هلوجني تیزاب سره هم جمعي تعاملات سرته رسوي او په پایله کښې نوي مرکبات لاسته راکوي او داسې نور که چیرې له اوبو سره د ګوګړو تیزاب په شتون کې تعامل وکړي هم په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته نوي یا هم د ایتانول یو مرکب په لاس راکوي. خو عموما الکاینونو له هلوجنونو یعنې کلورینو برومینو او آیډینو سره که چیرې موږ او تاسو متوجه د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره کېږي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کښې موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو، چې د هایدروجنیشن په تعامل کښې موږ وایو که چیرې یو غیر مشبو هایدروکاربونونه په نظر کې ونیسو، چې غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه خپله الکینونه او الکاینونه دوی چې وه یو غیر مشبو هایدروکاربونونه وه، که چیرې په د دوی د هایدروجن په واسطه سره د سرپو پلاتینو او نیکل کټلیس په موجودیت کښې که چیرې غیر مشبو په مشبو باندې تبدیل شي او په نتیجه کښې الکان په لاس راکړي یا هم الکان ورنه حاصل شي، دا ډول تعاملاتو ته موږ او تاسو د هایدروجنیشن تعامل وایو. د بېلګې په توګه تاسو په دې مثال کښې وینئ که چیرې دې ته موږ او تاسو وګورو، دلته یو دوه اټومه هایدروجن اخیستل کېږي د یو مرکب په اساس، چې هغه مرکب ده دا مرکب د خپله پروپین ده، که چیرې د هایدروجن او د پلاتین کتلیس په موجودیت کې د هایدروجن په واسطه هغه هایدروجنیشن سي او د هایدروجن اټومونه راسي د دوی د هر کاربن سره عوض شي، موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه دوګونې اړیکه په یوګونې اړیکه تبدیلیږي او بالاخره موږ او تاسو ته د غیر مشبو هایدروکاربون په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیل کړ، چې خپله یو د پروپان په نوم یو الکان یې موږ او تاسو ته په لاس راکړه او مشبو ته تبدیل شوه، عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه ده. یا هم په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتین واخیستل سي د دوه اټومه هایدروجن په موجودیت او د نیکل په کټلیس په موجودیت کښې تعامل ورکړل شي، یعنې هایدروجنیشن سي، هایدروجن اټومونه راځي د ایتین په مرکب کښې د هر کاربن سره ایواز کیږي، د دوی دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه تبدیلیږي، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې غیر مشبوع هایدروکاربون په مشبوع هایدروکاربون یعنی الکان باندې تبدیل شو، چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دلته موږ او تاسو ایتان لاس راکړه چې دوه اټومه کاربون او شپږ اټومه هایدروجنونه خپل یو الکان سوچیده غیر مشبو په مشبو هایدروکاربونونه تبدیلول د ځینو کټلستونو په موجودیت کې چې عبارت د نیکل پلاتینو سره پوسخوه عبارت د هایدروجنیشن تعامل څخه وو. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو، چې د ارزونې په برخه کې موږ او تاسو د یو څو سوالونه لرو. چې لومړی سوال د عضوي مرکباتو تعاملونه کوم دي، نمونه یې واخلي، څو نوع تعاملات موږ تاسو ولوستل او ومو لیدل ومو پیژندل د مثالونو سره. دویم سوال د تحمض او ارجاع ترمنځ توپیر وښیاست. دریم سوال جمعي تعامل تعریف کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید. شي چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می اومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټولو به جوړو او صحت مند به یاستئ. زدیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست شرخ لست وایم، او هله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکولونو جوړښت او قطبیات، چې د اتاتیا ایمی صفحې څخه پیل تر یو سل څلورمې صفحې پورې دوام لري. څلورم څپرکی لسم لوست دی زموږ او ستاسو. ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د مالیکولونو په قطبیت او جوړښت پورې بحث کوو، چې د مالیکولونو قطبیت او جوړښت په دوو برخو ویشو، چې یو قطبي مالیکولونه او بل غیر قطبي مالیکولونه. چې لومړی موږ او تاسو غیر قطبي مالیکولونه پیژنو، غیر قطبي مالیکولونه که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په متناظر ډول تقسیم شي، د دوی ترمنځ یو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته کیږي. چې په دې ډول مالیکولونه کښې غیر قطبي اړیکه شتون لري، او د اټومونو ترمنځ یې الکترونیګاټیویټي توپیر چې ده هغه صفر یا هم له صفر څخه یا هم له 0.5 څخه کمه وي، لکه د کلورین او کلورین د اټوم ترمنځ، یا هم د هایدروجن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ. موږ او تاسو وینو لکه څنګه چې تاسو وینئ، هایدروجن چې ده په ازاده بڼه نه بلکې په مالیکولي بڼه موندل کیږي، چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه شتون لري، او د دوی هغه الکتروني ورځې چې دي هغه په غیر متناظر ډول سره یا هم یعنی په متناظر ډول سره ترتیب سوي دي، یعنی په مساویانه ډول سره ترتیب سوي دي. نو تاسو وګورئ، د دې الکترونیګاټیویټي انرژي مساوي ده په 2.2 سره، همدې ترتیب د هایدروجن اټوم الکترونیګاټیویټي هم په 2.2 سره ده. نو د دوی ترمنځ یوه غیر قطبي اړیکه رامنځته سوې ده، نو غیر قطبي مالیکولونه رامنځته سوي دي. قطبي مالیکولونه بیا که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو اټومونو ترمنځ هغه الکتروني ورځې په غیر متناظر ډول تقسیم شي، یعنی په مساویانه ډول تقسیم نه شي، خو قطبي مالیکولونه د دوی له څخه رامنځته کیږي. او په قطبي مالیکولونه کښې د الکتروني ورځو کثافت چې د هغه د الکترونیګاټیویټي د اټوم خواته انحراف کوي، او د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه جوړوي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د HCl په مرکب کښې یا هم هایدروکلوریک اسید تیزاب کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د هایدروجن او کلورین ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې ده. هایدروجن وینو چې د چا له نظر قسمن مثبت چار درلودلو پر اساس باندې، او کلورین چې د قسمن منفي چارج په درلودلو پر اساس باندې یو له بل سره تعامل کوي، چې هایدروجن الکترون ورکړی دی، یعنی د لاس ورکړی دی. نو دلته د دې ترمنځ یوه قطبي اړیکه رامنځته سوې، او د دې الکتروني ورځې چې دي د غیر قطبي مالیکولونو په شان په متناظر ډول سره نه دي، په غیر متناظر ډول سره دي، په مساویانه ډول سره نه دي، یو طرف ته زیات یو طرف ته کم، یو طرف ته مثبت بل طرف ته منفي چارج لرلو پر اساس باندې وجود لري. نو ځکه وایي چې دا قطبی مالیکولونه دي. مخکې له دې چې موږ او تاسو مثال راځو، خپله د ولانسي کشر یا هم د مالیکولونو هغه مرکزي اټوم موږ او تاسو پیژنو چې هغه څه شته یا هم څه شته ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو د مرکزي اټوم ولانسي کشر پیژنو. څه فکر کوئ ګرانو زده کوونکو چې په مالیکولونو کښې مرکزي اټومونه څه ډول اټومونه دي یا هم څه ډول اټومونو ته ویل کیږي؟ راځو ګرانو زده کوونکو مرکزي اټوم پیژنو چې مرکزي اټوم څه شته ویل کیږي. په یو مرکب یا یو مالیکول کښې د هغه اټوم څخه عبارت ده چې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا هم لوړ ولانس ولري، چې دې ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایو. د بېلګې په توګه ګرانو زده کوونکو تاسو دا دوه مرکبونه وینئ چې یو د میتان ګاز ده او بل برومین ترای کلوراید ده، چې موږ او تاسو یې په دې کې غواړو چې د مرکزي اټوم وټاکو. چیرې موږ او تاسو د میتان ګاز ته متوجه اوسو، د میتان په ګاز کښې موږ او تاسو وایي مرکزي اټوم هغه اټوم ته ویل کیږي چې په هغوی کښې تر ټولو لوړ اکسیدیشن نمبر یا لوړ ولانس درلودونکی وي. نو موږ او تاسو د میتان په ګاز کې کاربون وینو چې مثبت څلور اکسیدیشن نمبر درلودونکی دی، یعنی ولانس یې مثبت څلور ده، او د هایدروجن ده مثبت یو ده. نو مثبت یو زیات ده که مثبت څلور؟ مثبت څلور زیات ده. موږ او تاسو وایو چې کاربون خپله د میتان په ګاز کښې دلته کاربون عنصر چې ده یو مرکزي اټوم ده. نو په همدې اساس ده په مرکز کښې ترتیبوو او چهار طرف ته موږ او تاسو څلور نورې اړیکې د هایدروجنونو سره ترتیبوو چې دا خپله یو مرکزي اټوم ټاکل سو. په همدې اساس تاسو راسې وګورئ د برون ترای کلوراید په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د په دې کښې بیا موږ او تاسو برون مرکزي اټوم ټاکو. ولې؟ ځکه چې د برون هغه اکسیدیشن نمبر یا ویلانس زیات نسبت چا ته؟ نسبت کلورین ته. د کلورین ده منفي یو ده. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو برون مرکزي اټوم کړ. بیا ته موږ او تاسو مرکزي اټوم وایي یا هم د مرکزي اټوم ټاکل وو. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د الکترونی ساحې دي چې هغه هم باید موږ او تاسو وپېژنو چې الکترونی ساحې څه شته ویل کیږي. هره یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، یو طرفه اشتراکي اړیکه او الکترونونو هغه آزادې جوړې ته موږ او تاسو یو الکترونی ساحه ویلی شو. که چیرې موږ او تاسو وګورو هره یو ګونې اړیکه، دوه ګونې اړیکه، درې ګونې اړیکه او په همدې اساس یو طرفه اشتراکي اړیکې ته او د ازادو جوړه الکترونونو ته موږ او تاسو یوه الکترونی ساحه وایو. بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د امونیا یو مرکب په نظر کې نیسو. د امونیا په مرکب کې که چیرې موږ او تاسو د هغوی موډل ته وګورو نو داسې وګورئ، اول خو موږ او تاسو د دوی ترمنځ هغه مرکزي اټوم وټاکئ چې هغه نایتروجن ده. اوس راځو د نایتروجن که چیرې موږ او تاسو د هغې ویلانسي کشر ځیر سو، دی په خپل ویلانسي کشر په آخري مدار کښې موږ او تاسو وینو چې دی څو دانې څو الکترونونه ایښي دي یا هم څو الکترونونه لري په خپل ویلانسي کشر کې. موږ او تاسو وینو چې دلته د پنځه دانې الکترون اټومي نمبر اووه ده. په لومړي مدار کې دوه، په دوه مدار کې یا په وروستي کشر کې پنځه الکترونونه لري. نو په همدې اساس درې اړیکې یوازې د هایدروجنونو سره یا یو یو الکترون یوازې د هایدروجنونو سره په شریک ډول ږدي، خو پاتې دوه نور الکترونونه د آزاد جوړې په شکل سره ترتیبوي. اوس موږ راځو د دوی ترمنځ او تاسو ګورو چې الکترونی ساحې کومې ساحې ته ویل کیږي. موږ او تاسو ویل هره یو ګونې، هره یو ګونې، دوه ګونې. نو دلته موږ او تاسو یو ګونې یو، دوه، درې او هره آزاد جوړه الکترونونه وجود ولري، دې ته موږ او تاسو الکترونی ساحه وایو. اوس نو چې دا الکترونی ساحه سو، په دې مرکب کښې موږ او تاسو وینو څو الکترونی ساحې لرو؟ یو، دوه، درې او څلور. څلور الکترونی ساحې وجود لري. همداسې مختلف نور نور مثالونه هم ورکولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د اړیکو زاویه هم پیژنو چې د اړیکو زاویه څه ته ویل کیږي. په یو مالیکول کښې یا هم د یو په یو مرکب کښې د درې وصل شوو اټومونو ترمنځ زاویې ته یا هغه زاویوي اړیکې ته موږ او تاسو خپله د اړیک زاویه وایو یا هم ویلانسی زاویه وایو. کچیر مراد تاسو ګورو په دې ځای کې مراد تاسو المونیم ترای کلوراید لرو. د المونیم ترای کلوراید په مرکب کې کچیر مراد تاسو د هغوی ساختمان تو ګورو د هغوی قطبیت ته تو وینو چې د المونیم خپل یو الکترون د دې کلورین سره په همدې ترتیب سره ټول سره یو یو الکترون په شریک ډول شو دی او د دې ترمنځ هغه اړیکه تاسو وینئ د دوی د اړیکو ترمنځ دلته موږ تاسو وینو چې دغه اټومونه یو له بل سره وصل شوي دي. دغه د اټومونه وصلېدل د دوی ترمنځ یوه زاویه رامنځته کیږي چې دغه زاویه ته موږ تاسو خپل د اړیکو زاویه وایو. دې ترتیب راځي د برون ترای فلورایډ په مرکب کې موږ تاسو وینو چې د هر اټوم د وصلېدلو پر اساس باندې دلته یو زاویه چې څه ده رامنځته شوې ده او هر زاویه ځانته ټاکلې درجه لري چې دې ته موږ تاسو د اړیکو زاویه وایو. دا د اړیکو زاویه چې دي ځینې لامنونه لري ګرځ د کون کو چې هغه لامنونه یو خدا لومړی باید د مرکزی اټوم د آزادو الکترونونو شمیر باید شو کړو په نظر کې ونیسي. یعنی دا چې د مرکزی اټوم د آزاد الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی هغه اړیکه یا هم د اړیکو زاویه چې دي کوچنۍ کیږي. یعنی هر څومره چې موږ تاسو وایي مرکزی اټوم چې د زیاتو آزادو الکترونونو په درلودلو سره د دوی هغه زاویه چشکیږي کوچنۍ کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ. د امونیم په دې مرکب کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن او دغه ترتیب سره هر اټوم هایدروجن سره وصل شو او بل اخر په پایله کې وینو چې یو سل او درجه زاویه چشکیږي رامنځته کړي ده. په همدې اساس یو بل عامل دا دی چې هغه د مرکزی اټوم الکترونیګاتیویټی ده. هر څومره چې د مرکزی اټوم الکترونیګاتیویټی زیاتیږي هغومره د دوی د اړیکو زاویه چشکیږي ورسره زیاتیږي. یعنی دا چې د مرکزی اټوم د الکترونیګاتیویټی او د اړیکو د زاویه ترمنځ ریچ دی او لور سره مستقیم متناسب دي چې یو زیاتیږي هغه مقابل طرف هم زیاتیږي او یو چې کمیږي مقابل طرف هم ورسره کمیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د پم دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د الکترونیګاتیویټی پر اساس باندې 2.4 سمره چې الکترونیګاتیویټی زیاتیږي زاویه یې ورسره لویږي. یو بل عامل ګران ځکون کو هغه دا چې د شاوخوا د اټومونو الکترونیګاتیویټی ده. چې د شاوخوا اټومونو الکترونیګاتیویټی په زیاتېدو سره د دوی اړیکه کوچنۍ کیږي. هر څومره چې الکترونیګاتیویټی د شاوخوا د اټومونو د زیاتېږي هایدروجن او د دې هایدروجن د زیات شو د دوی الکترونیګاتیویټی پر اساس باندې د دوی اړیکه چشکیږي د اړیکو زاویه کوچنۍ کیږي ورو ورو. دا هغه لاملونه و چې د اړیکو په زاویه باندې تاثیر گذاره یا اغیز درلوده. یو هم رازو ګران زده کوونکو د ساده او دقیق مالیکولونو د جوړش تیوري ته چې په 1970 کال کې د سوژویک او پاولی دوه عالمانو د موږ او تاسو لپاره سرګند کړل چې د مرکزی اټوم په شاوخوا کې د الکترونونو آزاد جوړو ترمنځ د دتې قوه نظر هغه الکترونونو ته زیاته ده کوم چې په کیمیاوي اړیکو کې برخه لري. نو ځکه د مالیکول په هندسي جوړش باندې هم تاثیر لري. نو هر څومره چې آزادی جوړې ډیریږي د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. لکه څنګه چې تاسو د امونیا او د میتان په مالیکولونو کې وینئ. کچیر موږ تاسو ګورو دا د امونیا یو مرکب ده. په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی آغاز یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري. کله چې آزاد جوړه الکترونونه ودرلودل د دوی هغه د الکترونی ساحې پر اساس د دوی هندسي جوړش باندې تاثیر گذاري تاثیر لري. یعنی د دوی آزاد جوړې زیات سول نو د دوی ترمنځ هغه اړیکه تشکیږي ورو ورو میږي نسبت چاته نسبت دوی ته ځکه چې دوی هغه د دتې قوه نسبت دوی ته زیاته ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې د دوی هغه آزاد جوړه الکترونونه چې زیاتیږي دوی هغه د اړیکو زاویه هم ورسره کوچنۍ کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو هغه هندسي جوړښتونو ته راځو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو خطي مالیکولونه لرو چې خطي مالیکولونه خپل هغه ډول مالیکولونه دي چې دوی خطي جوړښت درلودونکي دي یا هم دوی الکتروني ساحې په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي د ویسپر د تیوري پر اساس باندې د مرکزی اټوم په خپل شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې ولري دې ډول مالیکولونه موږ او تاسو خطي مالیکولونه یا خطي جوړښتونه وایو. هم دوه الکترونی ساحه وای د بیلګه په توګه تاسو ګوري موږ او تاسو په دې ځای کې مختلف مرکبات لرو چې د دې مختلف مرکباتو موږ او تاسو د دې تل منځ هغه خط جوړشت وینو او د دې د اټومونو تل منځ د ویلانسي زاویه یو څلو اتیا درجه ده او دوی چې دی د اس پی هایبرید درلودونکي دي د مثال په ډول موږ او تاسو وینو کاربون ډای اکساید دی د ایتلین مرکب دی او داسې مختلف که چیرې موږ او تاسو وګورو د کاربون ډای اکساید په مرکب کښې تاسو وګورئ د هر اټوم تر منځ موږ او تاسو وینو دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه او دغسې دغه اړیکې یې د یو خطي جوړښت پر اساس باندې شوي دي ترتیب سوي دي. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو د سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال: د مرکزي اټوم الکترونیګټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کېږي؟ کمیږي، زیاتېږي، تاثیر نه لري، تاثیر لري؟ دوهم سوال: د مرکزي اټوم د ازادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کېږي؟ زیاتېږي، کمیږي، تاثیر لري او تاثیر نه لري؟ نن ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښه چارې ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 اویا 3 سوه 1 اتیا